د شپې 9 بجې شوې زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د بلې خبرونه ته خراغلست د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو په مزار شریف ښار کې د تبیان پر فرهنګي مرکز یوې بمی چودنې مرګ ژوب لاړولې ده د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي ویل کېږي چودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د لمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو په مزار شریف کې د درې ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چودنه ده د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخو کې باید مثبت ګامونه واخلي زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده ویل طالبان باید د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیرې غازی خان سیمه کې لاس کسان چې د یو تراکتور په تریلر کې سپاره وو بېګا د اوبو کانال ته لویدلي او مړه شوي دي د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې تریلر کې ټول 46 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 28 کسان ژغورل شوي خو د ده په وینا دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل د چارواکي زیاته کړه چې د 15 کسانو مړي راایستل شوي او ځینې نور کسان هم په پیښه کې ټپیان شوي دي او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړې چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یوه ویډیو کې چې د ده په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوي یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښاروالي ده د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسیې پوځ ته درنه مرګ ژوب لا اوښتې ده د برتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د واګنر ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي وړاندې په خبرونه کې به د خبریالانو پر یو غونډه په مزار شریف کې د برید په اړه جزئیات درکړو د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په پای ته رسیدو دی آیا د یوناما ماموریت به بیا تمدید شي
د افغانستان د خلکو سره مرستې د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار
و باوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه سویلی په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې د ځوانو جوړو ډلیز ودونه شوي
هر کال موږ دو ځله ډلیز ودونه لرو پاتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلیز ودونه پکې کیږي
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشتی هم دغه فشاری پرتی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ چې د خځو لپاره ځنګړی دی هم لرو او در ته خبروي. خو له هغه مخکې ورځو د راپورونو برخې ته. د بلخ ولایت په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو پر یوې غونډې د نننۍ چودنې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې شوې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی ووژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې تنه او د ټپیانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبریال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ چودنه کې ټپي شوی لاسادي رادیو سره په خبرو کې له پیښې د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفات او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چودنه وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولید دا وضعیت ډیر خراب و. د پښواک خبري اژانس خبریال و. له بده مرغه مخ او وېښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې هم چې فکر کوم ډیره زیاته ضربه لیدلې وه.
چودنه شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت د دوهم امنیتي حوزې اړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په غونډه کې وشوه. د دغه چودنې د تلفات په اړه بیلابیل څرګندونې کیږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنی قومندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دغه چودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبریالان تبیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې کې تبیان دي. الحمدلله تبیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیري وایي د پیښې په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستیو جزئیاتو لپاره چېړنې کوي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې 2 کسه وژل شوې او 12 خبریالان ټپیان شوې دي. دغه کمیټې د وژل شوې او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی وایي چې په یاده چاودنه کې 3 کسه وژل شوې او 15 نور ټپیان شوې دي. نه هم ویلي چې ټپیان ټول خبریالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
هغه لومړنی ارقام چې لمک سره دی او د خپل استاد نوم په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکو ټپیان شوی دي.
د رسنیو د غملاتړ بنسټونو په خبریالانو د غشان بریدونه په کلک ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تبیان فرهنګي مرکز سره پیوي وداني کې دی. د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د 14 د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشو چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی. خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داوود مزمل باندې د چاودنې مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شو او څلور کس نور پکې ټپیان شو د داعش ډلې خراسان څنګه منلی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د همایون هیواد پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
امین الحق چې په تیر جمهوریت حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نو موړی تیر شپه د کونړ په مرکز سدابات کې وژل شوی. د امین الحق د تر زوی رحمان الله قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل نو موړی له زندۍ کې دوه ورځې په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضی خیل په وینا د تر زوی مخ کې د کونړ امنیه قومندانۍ کې پولیس وو او له دې ورها خو یې له هیڅ سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما خامه پورې دلته په کور کې وو، ما خام نه وروسته د کور نه راوته د سین په غاړه دی اوجره سراو دین رسته به هیڅ وګ معلومات نداری نو کور نو ورته هم زنګونه خلق وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي. امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه د خور کې نو تاسو د کور غړی تاسو راشه به منګل ته ورغلو خو خور کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال کو نو به د غزین جسد را انتقال کو کوړه.
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړی چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کوړه ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیرای کړی. دا ویډیو لته ورو دوه ورځې راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې له رسنیزې دوه ورځې د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخو د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تیر شپه نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنې دوه ورځې د بشري حقوقو د سرغړونو او تاوتریخوالي یو نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډیر ډاډ بشري حقوقو نقصوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقوقو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو ټول حقوقو تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوی، زورول شوی، تریتم شوی او حتی وژل شوی دي چې له دې عمله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لګکی له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونه ودروي او د ښځو په ګډون ټول افغانانو ته د حقوقي حقونه ورکړي. د سازمان د غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو چړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولای چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او خزې لزده کړو او کار څخه محرومي کړې دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې که د یونما ماموریت وغځول شي نو ښایي له ننګونو سره مخامخ شي. په دې راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، له طالبانو سره سیاسي معاملې، د بشري حقونو وضعیت او په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د ننګونو په توګه یاد شوي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د یونما د فعالیتونو دوام باید ګټور وي او خپلو حقونو ته د خلکو په لاسرسي، د بشري مرستو په رسولو او نورو چارو اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما د فعالیتونو پای ته رسېدو نېټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا IPI نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ویبپاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یونما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یونما د فعالیتونو پر کموالي اغیز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدل نه کړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي. نړۍ کې نوري ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یونما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاحالدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغیزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته، د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي. د چې د یونما دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدی لکه کار دي، اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار دي. کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټه اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه. دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه در کیږي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلات سره مواجه کیږي.
حال کې د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ، سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یونما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یوه بحث کوربه و. د دې بحث د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یونما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او د دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یونما فعالیتونو د تمدیدېدو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یونما تل اندېښنې مطرح کړي دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. بلاول بوټو زرداری په ملګرو ملتونو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل خځې په اسلام کې وبخې د کانفرنس کې چې نوم یې خځې په اسلام کې ښاغلي زرداری وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې خځې لزده کړو نه دي منی شوي او طالبان هم نشي کولای پر افغان خځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر اوسه د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې خځې په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې خځې له زده کړو نه دي محرومې شوي او طالبان هم حق نه لري چې په ښځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلام می هیوادونه پریکړه د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې خځې او نجونې د زده کړو له حق پکې منه شوي وي. په ځانګړي توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکاري د سازمان لخوا خپریږي دا ښیي چې اسلام د خځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري او حتی هیوادونه رهبری کوي چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور کې طالبان ناکار ناکامیږي یا خپل شمنې ماتوي، لومړنۍ قرباني به افغان ملت او پسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه شمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي په اشاره وویل چې د دې شمنې د نامل کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداري په خبرو غبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه، او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه، بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار تر څنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړې دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی، او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو ډیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای ترسره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډله ایزو ودونو موخه د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله ودونه نشي کولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بیوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې پنځه کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه، خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت پنځه کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم، نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله ومې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې وزګار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خو له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د یو دېرش ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یولسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر
نن یو لسنیم دوره د جمعی اسلامی واده ده. تنا د کابل خلق نشته. یو هدف لسنیول د بیوزلو کسان ده، او بل هدف هغه اسلامی جمعی واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربیره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
و مو اوریدل چې په کابل کې یو فرهنګي بنسټ په یو ځل او په یو وار د یو دیرشو جوړو، یعنی د زومانو او ناویګانو د واده مراسم ترسره کړل. په غزنی کې هم د شلو جوړو زومانو او ناویګانو د ورس د واده مراسم یو ځای ترسره شول. د دې ډلې زواده تنظیمون کې وایي چې د دې ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې دوی د واده مراسم په یو ور او یو ځای ترسره کړل. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د ضیا ګولي لور په غزنی کې په یو ډلې زواده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډلې زواده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتنه په درد نخوري.
یعنی میخوام چې شوا خوبه اقتصادي تمام شه، خرج مصارف زیات بلدنم خنه
بده. تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډلې زواده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لوري په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړې توان نه لري ودنی وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوی سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت شنه وو، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکي مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضعیت د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به ادا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د خزو پر ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو، خو له هغه مخکې
ستاسو لا پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکهباله دغه فراخه زراعتي دشتي هم دغه شاړي پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي، ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پوری دغه مزکی وکرل سی چې دا کولای سي د افغانستان زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
نن محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیر ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کلدار په غو باندې ډېر ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته، دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغه چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چنداني د سکار نه کی. نو کدا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر بشي. السلام علیکم.
ما خبره خدا د چې دا شبکې به کی کمزوري سی دلته مشت د انټ به کی ګران تمامېږي نو زما د شبکو د مسلمان صدا وخت نه ده شبکې محصول نو کې لښ کی د دغه نه چارزانه
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېری وبکړه د ډېری کورود او بو چې سی ودی چا طالبونو یو کړي دی د کوي او بیا د وبو استفاده جن کې چې موږ د خوا چاره به څنګه کیږي
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خپېری پیلېږي خو له هغه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلی دی چې په دې برید کې د دې مرکزی او ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي دي ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د نمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو په مزار شریف کې د درې ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چاودنه ده د پنجشنبې په ورځ د بلخ والی محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې یوه میرمن ادعا پکې کوي او وایي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې تر څنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان سیمه کې لس کسان چې د یو ټراکتور په تریلر کې سپاره وو بیګا د اوبو کانال تلویدلی او مړه شوي دي د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې تریلر کې ټول شپږ څلوېښت کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 28 تنه ژغورل شوي خو دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل د چارواکي زیاته کړه چې د 15 کسانو مړي راایستل شوي او ځینې نور کسان هم ټپیان شوي دي او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړي چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یو ویډیو کې چې د ده په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوې ده یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښاروالي ده د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسیې پوځ ته سخته مرګ ژوبله اوخته ده د برتانیا استخباراتو هم ویلي چې د واګنر د ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د تعلیم کچه ټیټیږي نورم اته خریخ جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د وردګو اوسیدونکو زرمینه و نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دی ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لګله زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم ماته به ویلې په کور کې وای یلته ناری نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه چې بلی هغه بلی او دا شرم نه ګڼي چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بوټی راوړي یا مال پیایي یا وښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې کچونه خځې مریضانې سي هته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تیږي بهتري سته او بهتري نه سته حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خولهوله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یار بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندیږي له کار څخه منع کیږي له ټولنې څخه اصفیږي نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په هکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولی چې د ښځې پر حق حقوقو هویت او ورځو خبرې وسي تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکي هغه ټولنیز ذهنیت دی موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکې حاکم وي په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي وخت ورکوي او نمانځي نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه ستا موجودیت یا ستا د فزیکی حضور هم تر سوال لاندې راځي اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکی حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی له بده بخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق حقوق هویت فعالیت یې نسته دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسیدلی او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر ته رسېدلې نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوړي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وایي، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه اوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینهو له لورې نه، چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه ورداک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د 8 نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سږ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی ورداک زیاتوي، د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د ده لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا واقعاً چه مخبلو خویندو تا خبل کورنی تا خبل اولادونو تا خبل لورگانو تا خبل دیجوان شریک تا حتماً دی مارش داتم و رزی پا بحانه اوگوی تا توفه ورکو دوگوی یادوانه کو دوگوی قدردانی کو علا دی دور از زمختول خویندو و میندو تا او دی جهان خویندو و میندو تا دی اتم دی مارش مبارک وی.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبره کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او د ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخه ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپل مالک د فابریکې به خپل فابریکې ته قانون هغه کومه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او د خپل غږ د دور شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. د خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي، چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې ماسترتی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1908 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي، او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوی و، ور کې لګېدلی و، ډېر کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید ویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمن هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډیر کلتور مخې ته ځي، او په لور پرتو سیمو کې په دوه ورځو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم و، جنگونو هم د لری وساتلې دوه مسایلونه به خبره وساتلې. د ښځو په حق لا په شکل چې باید، د ښځو د حقوقو په حق لا لور پرتو سیمو کې کار شوی وای. یو دلیل یې جنگ، او بل دلیل کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو مېرمنو غوښته نه دی رسېدلې. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو اخرو کالو کې میرمنو ډیر هلی ځلې وکړلې، موتاس شایدان یو ډیر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او تو دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډیر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، همې د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دې په غاړه ده. او یقینا چې د دوی خپل حق خبر نه دي، د فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګینی چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د پاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپل حق خبر نه دی. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دی بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پدو مثلا پویی، فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پدو شید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یه چم داغ حق ده چه ناستی یو زای دوده خوری یو زای جون کو او خپلو چارو تا رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول تم غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته په مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټولو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به په دو شکل ناسته وه چې په دو نه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتی. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شو لوره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لیږي چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه، تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لیږي، خو لورانې مو لیږي چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبر به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به پلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې ښې باسواده یې، د دې راشي دلته کښېنې، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوي، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلې یې، موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي. نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم د دو مسئلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دی، یو دوکان کې یې خی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي ترڅو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي دا مبارزه، هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ څو. خپل غږ جګې وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي؟ او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي، که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خشېږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکړه، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، مو مو غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 4600. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه خې چارې.
دی چې وال وزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمیک دی چې وال وزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې زدا لاهو پزم زمو کې زګې دلیا زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللیا المنځ می پاله من کې د غس سپېڅلیا ظلم دې پښوندو ظلم دې پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې رڼا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وچ ډنډر چې بي اواو بي شبنم.